د دې نه پس چې کومه خبره ده نو هغه ده په دعا باندې. لیکن د دعا ذکر دلته راغلی دی چرته چې د رمضان خبره راغلی ده، او چې تاسې د رمضان نه پس وینئ نو دې مطلب دی چې د دعا د رمضان سره تعلق دی که نه، او تاسو ته پته ده چې څومره غټ کنکشن دی د دعا د روژې سره، ځکه چې د روژهدار کس دعا قبلیږي، خاص طور چې کله هغه د پیشمنی په وخت کې د سحری په وخت کې کومه دعا غواړي نو دغه دعا الله تعالی ضرور قبلوي. د کومو دریو تنو دعا چې قبلیږي نو په هغې کې یو کس روژهدار دی، نو سوچ کوئ چې بیا الله تعالی روژهدار کس له څومره غټه موقع ورکړه. د هغو دپاره یې مخکې وعده وکړه چې د دو دعاګانې قبلیږي. اوله تاسو د دې آیت شانې نزول واورئ لږ شان. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې صحابه کرام رضی الله عنهم راغلل، یو تن ترینه تپوس وکړو چې ولې زموږ رب نږدې دی که هغه نږدې وي نو چې موږ د هغو سره رو رو خبرې وکړو، او که هغه لرې وي زموږ نه نو بیا به ورته موږ په زوره زوره خبرې کوو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش شو او په هغې باندې دا آیت نازل شو. په یو بل روایت کې راځي چې د صحابه کرام رضی الله عنهم په دې سوال باندې چې زموږ رب چرته دی نو بیا دا آیت نازل شو. یو بل روایت دی چې کله دا آیت نازل شو چې ادعونی فاستجیب لکم، زما نه دعاګانې غواړئ زه به ستاسو دعاګانې قبلوم. هغوی تپوس وکړو چې دعا په کم وخت کې کول پکار دي، نو په هغې باندې بیا دا آیت نازل شو. پوه شوئ؟ یعنی انسان سوچ کوي چې الله تعالی څومره لرې دی، په څومره فاصله کې دی، زه ترینه په زوره وغواړم او کرور وغواړم یا کوم وخت دعا وغواړم. څو وخت داغونه دعا کول پکار دي، د هغې خاص وختونه دي او کو نشته خاص وخت. نو د خلکو د سوال کولو نه پس دا جواب راغی: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، چې کله سوال وکړي تپوس وکړي زما بندیان زما په باره کې، او چې کله الله تعالی وایي چې دا زما بنده دی نو دا ډېر غټ مقام دی، ځکه چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بنده یعنی عبد ویلی دی په قرآن کې، او د عبدیت مقام ډېر اوچت دی. په یو ځای کې هم غلامي خشې نشي ګڼلی، لیکن یو ځای داسې دی چې هلته غلامي ډېر غټ شی دی، او هغه دی چې کله بنده د الله تعالی غلام جوړ شي. د انسان په غلام جوړېدو کې ذلت دی، او د الله تعالی په غلام جوړېدو کې عزت دی. الله تعالی فرمایي چې کله زما بندیان زما په باره کې تپوس وکړي، اوله خو د اذا لفظ راغی، اذا سألک، چې کله سوال وکړي، په اذ او اذا کې فرق دی. اذ د تیر وخت لپاره استعمالیږي، او اذا د را روان وخت لپاره، چې کله هم زما بنده زما په باره کې سوال وکړي. او دویمه خبره دا ده چې تپوس وکړي، یعنی داسې نه دی راغلی چې تپوس یې کړی وو. دویمه خبره ده چې کوچري او په کله کې هم فرق دی. دلته داسې نه دی ویلې شوي کوچري زما په باره کې تپوس وکړي، بلکې ویلې شوي دي چې کله زما په باره کې تپوس وکړي، یعنی هغوی به تپوس کوي زما په باره کې. دلته چې د کله لفظ راغلی دی نو د دې مطلب دی چې هغوی به ضرور تپوس کوي. نو الله تعالی د کله لفظ استعمال کړو، او د دې نه د الله تعالی سره د کنکشن پته لګي چې کله هغوی زما په باره کې تپوس وکړي، عنی زما په باره کې، یعنی دا سوالونه چې شوي دي چې هغوی کله تپوس وکړي زما په باره کې، نو هغوی ته ووایا چې زه نږدې یم، ټیک ده؟ دا مطلب جوړیږي کنه؟ نو هغوی ته ووایا چې کله به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سو تپوس شوی وو او د هغې جواب به راغی، نو هلته کې به قل لفظ استعمال شوی وو چې ووایا. لیکن دلته قل لفظ نه دی راغلی، الله تعالی ډایرکټ خبره کوي د بنده سره. فإني قریب، نو بېشکه زه قریب یم، نږدې یم. او د قریب نه انسان ته دومره حوصله میلاویږي چې الله ما ته نږدې دی. وهو معکم اینما کنتم، هغه ستاسو سره دی چې تاسو هر ځای یې. او دا انسان له څومره تسلي ورکوي چې الله تعالی زما نه لرې نه دی، چې کله لري وي او بیا بنده سوچ کوي چې هغه به اوري هم او کنه، خو چې هغه کله قریب وي نږدې وي چې هغه کله هم بنده آواز ورکوي نو هغه بیا اوري. او الله تعالی څومره قریب دی د شاهرګ نه هم زیات، الله تعالی دومره قریب دی تاسو ته. او د دې نه پس بیا هم انسان شک کوي او بیا هم د هغه زړه ته تسلي نه ملاویږي. ولې د دې سره تسلي نه دی ملاویدل پکار؟ انسان ته خوشحالېدل نه دی پکار چې یا الله ته دومره قریب یې، دومره نږدې یې، زه څه شی یم؟ ربی کائنات چې دومره لوی دی او انسان د یو ذرې برابر دی او هر چا ته نږدې دی، هر چا ته. اوس دا خبره بنده ته څنګه محسوسېږي که چېرې بنده سوچ وکړي؟ نو دا فیلینګ څنګه راځي چې هغه قریب دی؟ شیطان وایي چې نه، هغه لرې دی، هغه ستا چرته نه اوري، ته خو ډېر ګناهګار یې، هی زما خو ټول ژوند په ګناهونو کې تیر شو، زما به الله تعالی چرته واوري؟ نو دې ته مایوسي وایي. او دا شی دی چې دا انسان د الله تعالی نه لرې کوي او په دې باندې شیطان خوشحالېږي چې انسان دا سوچ وکړي چې الله تعالی ما ته نږدې دی، کو هغه بیا رو رو خبرې کوي، کو په زوره باندې کوي، هغه ته پته وي چې الله زما خبره اوري او الله تعالی اوري. ځکه چې مخکې راځي اجیب دعوت الداعی اذا دعان، زو جواب ورکوما چې کله یو آواز ورکولو والا مال آواز راکړي، نو زو د هغه د خبرې جواب ورکوما. هغه اوري نو ځکه خو جواب ورکوي کنه. سو جواب ورکوما یو آواز ورکولو والا له اذا دعانی، چې کله هغه مال آواز راکوي. دلته کې هم د کله لفظ راغلی دی، داسې نه ده چې چرته هغه مال آواز راکړي، یعنی هغه به ضرور مال آواز را کوي، زمانه به غواړي. او داسې نه ده چې شپه ده نو هغه له آواز نشو ورکولی، د زوال وخت دی نو نشو آواز ورکولی. په انسانانو کې کو یو غټ انسان وي، یعنی د هغو سره غټه عهده وي، نو د هغو سره اپوینټمنټ ملاوېدل ډېر ګران وي. هغه اپوینټمنټ د هغو د وخت مطابق وي، ځکه چې هغه غټ سړی وي، هغه په غټه عهده وي، او چې داغونه اپوینټمنټ میلاو شي بیا ورته پنځه منټه مخکې تلل وي. زر کوه زر کوه چې اوزو چې ناوخته نه شي، احتمام کوو. لیکن الله تعالی ته د آواز ورکولو دپاره هیڅ وخت نشته. چې کله یو بنده بیمار شي او نیمه شپه وي، نو هغه سوچ کوي چې څوک راپاسم او چا ته غږ وکړم؟ که ستاسو سره څوک په خوا کې هم لاس وي، یو کس هم ستاسو دپاره 24/7 حاضر نه وي. کله د چا د آرام وخت وي او بیا چې څوک څومره په غټه عهده وي او د هغو مقام اوچت وي، نو د هغو سره ملاوېدل نور هم ډېر ګران وي. که یو ډاکټر وي او هغه ډېر زیات اوچت وي، نو بیا د هغو سره اپوینټمنټ لیټ ملاویږي، میاشتې پکې لګي د هغو سره په اپوینټمنټ جوړولو کې، ځکه چې وخت ورسره نه وي. ستاسو نن ضرورت وي خو د هغوی سره اپوینټمنټ نه وي، هغوی وایي چې دوه میاشتې پس راشه، او هغه وخت چې شاید بیا ستاسو ضرورت هم نه وي. که څوک فون هم وکړي کنه، نو نه، هغه اودو دی آرام کوي، هغه اوس کور نشته. نو یو کس هم ستاسو دپاره 24 ګنټې موجود نه وي. او الله تعالی سو فرمایي چې کله هم ما ته آواز راکوئ، نو زو هغه آواز اورم او زو جواب ورکوم. صرف اوري نه، بلکې جواب هم ورکوي. الله سبحانه وتعالی د بنده د سوال جواب ورکوي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو د خپل هر حاجت سوال د الله تعالی نه کوئ، که ستاسو د بوټ تسمه هم اوشلېږي کنه، دومره وړوکی شان شی دی، نو هغه هم د الله تعالی نه غواړئ. هسې خو ځینې وختونه دي چې په هغې کې سوال ډېر قبلېږي، لکه د جمعې د ورځې وختونه دي، د شپې اخیری پهر، دغه شان وختونه شته، د روژه ماتي وخت دی. لیکن داسې نه ده چې الله صرف په دغه وختونو کې اوري، نه، چې کله هم تاسو لاس اوچت کړئ او سوال وکړئ نو الله تعالی اوري. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله زما بنده لاس اوچت کړي او زما نه وغواړي، نو زه شرمېږم چې زه دې خالی لاس څنګه ولېږم. ما له حیا راځي چې زه خپل بندیان خالی لاس ولېږم. د دې مطلب دی چې الله تعالی خالی لاس بنده نه لېږي. ها، دا جدا خبره ده چې مونږ وایو چې زمونږ دعا نه قبلېږي، نه د دعا د قبلېدو نه مونږ څه مطلب اخلو. مونږ وایو چې کوم شی مونږ غواړو نو چې هغه مونږ ته میلاو شي او زر میلاو شي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله بنده غواړي او پاغي کې ګناه نه وي او د قطای رحمای خبره پکې نه وي، نو الله تعالی په درې سیزونو کې یو ضرور ورکوي. اوله دا چې یا خو هغه چې کوم سوال کړی وي نو هغه سی قبول کړي، او دویمه دا چې الله تعالی هغه جمع کړي او په آخرت کې بنده لور کړي. او چې کله انسان په آخرت کې وګوري او هغه ته غټي غټي درجه ملاويږي، غټ غټ اجرونه ورته ملاويږي، نو هغه به تپوس کوي چې یا الله دا په څه وجه باندې ماته ملاويږي، ما داسې سونه کی کړی و. نو هغه ته به وفرمایلی شي چې دا هغه دعاګانې دي چې تا کړی وې او هغه نه وي قبول شوی. نو بیا به بنده وایي چې کاش زما یوه دعا هم په دنیا کې نه وي قبول شوی، نو اوس به ماته دومره غټ غټ انعامونه ملاو شوي وو. دریمه خبره دا ده چې کله سو بلاوي سو مصیبت وي او هغه را روان وي، نو الله تعالی هغه لری کړي. لکه یو اکسیډنټ شي او بنده بچ شي، بنده وایي چې پته نشته چې څنګه بچ شم، نو دا یو دعا وي. یو بیماری راتلو والی وي، هغه الله تعالی را نه وسته. سو مصیبت را روان وو په کور کې او هغه الله تعالی دفع کړو. بعضی وخت سیزونه مونږ ته په نظر راځي او بعضی وخت هغه مونږ ته په نظر نه راځي، او الله تعالی هغه من کړي. یو بیماری را روانه وه او قرآن شي، نو بنده ته پته هم ونه لګي. چې کله هغه بیماری بنده ته ولګي، نو هغه وخت هغو ته پته ولګي. مونږ هغه خبره ریئلایز هم نه کړو، نه پرې پوه شو چې الله تعالی یو مصیبت ته راتلو نه مخکې لري کړو. نو دا د هغه دعا وجه وي. هغه کومه دعا چې ما غوښتي وه هغه قبوله نه شوه، خو د هغې په ځای سو مصیبت لري شو. نو سبحان الله چې صحابه کرام رضی الله عنهم دا حدیث واورېدو، نو هغوی وې چې بیا خو به مونږ ډېرې دعاګانې غواړو، دا خو هر څه په مفت کې ملاویږي، چې یا په آخرت کې ملاویږي یا مصیبت لري کېږي او یا په دنیا کې د هغو دعا قبلېږي. نو نور مونږ څه غواړو؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ها، د الله تعالی سره د هیڅ کمی نشته. خلک وایي چې ته خو دومره اوږده دعا کوې، نو دا خو ډېره لنډه دعا ده. مونږ له نورې زیاتې دعاګانې غوښتل پکار دي. دنیا هم غواړی او آخرت هم غواړی. چې کله تاسو وایئ چې یا الله عافیت راکړي، د هر قسم مصیبت نه مو بچ کړي، نو ګورئ د عافیت خو دغه معنی ده. نو تاسو دواړه وغوښتل، د الله سره خپل کنیکشن ساتئ. اے الله زما بچی نه کړي او دی د هر قسم خرابۍ نه محفوظ او ساتي. نو تاسو خوالی هم وغوښتو او د خرابونه مو هم دعا وغوښته. او ستاسو چې څومره هم وخت په دعاګانو کې تیریږي، نو دا ټول عبادت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دعا د عبادت مغز دی. صرف عبادت نه دی، د هغې نه چوړ دی. مونږ وایو چې ګنی دعا فالتو شی دی، چې زه زر زر دا قرآن ویم، زر زر نفل وکم، لیکن دعا نه چوړ دی د ټول عبادت. په یو حدیث کې راځي، که یو کس په قرآن مجید کې دومره مشغول شي چې هغه ته د دعا لپاره وخت هم نه ملاویږي، هغه د قرآن سره دومره مصروفه دی چې د هغو سره وخت نشته چې دعا وغواړي. نو الله تعالی هغه له دومره ورکړي چې دومره د دعا سره هم نه ملاویږي. نو دا یو اکسپشن دی. باقی د هر کار دپاره دعا کوئ. د دعا دپاره نه د پاکۍ ضرورت دی نه د ودو، نو بیا په کار نه ده چې بنده پکې وخت واړوي. دعا په زړه کې هم غوښتی شي. که تاسو د ګڼو خلکو په مجلس کې ناست یې، نو بیا هم دعا غوښتی شي په زړه کې دننه. د دعا د پاره نه د وخت ضرورت دی، ځکه چې الله تعالی هر وخت دعا اوري. نو بیا کوم شی مونږ د دعا کولو نه منع کوي؟ بیا مونږ ولې نه غواړو؟ زمونږ خپل ضرورتونه دي. مونږ وایو چې مونږ له غوښتل نه راځي، نو ولی ناراضی؟ داسې ښکاري لکه چې ستاسو هیڅ ضرورت نشته. دوه منټه مو دعا وکړه او بس، او د دعا دپاره په مصله باندې د کیناستلو ضرورت هم نشته. که تاسو ډرایوینګ کوئ، پخلی کوئ، لوښي وینځئ، صفایی کوئ، په زړه کې دعا غواړئ، په زوره مه غواړئ. لیکن غواړی ضرور د الله تعالی د در فقیران جوړ شي دا ډیر غټ سعادت دی او دا دعا غواړی چې یا الله ما د خپل در فقیر جوړ کړي چې زه همیشه ستانه غواړم هغه کوم شی دی چې د انسان د دعا د قبلېدو په منځ کې راځي او بیا د هغو دعا نه قبلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله یو کس په دعا کې تادینه کوي نو دا هغو دعا ضرور قبلیږي. صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه تپوس وکړو چې یا رسول الله په دعا کې تادی څنګه وي چې انسان وایي چې زه غواړم او زما دعا نه قبلیږي او بیا هغه غوښتل پرېږدي. مونږ څه وکړو؟ زمونږ سوال نه پوره کیږي نو دا تادی ده. او دغه شان حرامه نوړۍ هم د دعا په منځ کې حایله شي. دغه شان د نا امیدۍ سره دعا کول چې پته نشته چې قبلیږي هم او کنه، زکو قبوله شوه نو اوبه یې غواړم، اورېدلې مې دي چې قبلیږي لیکن پته نشته، زموږ دعا خو چرته هم نه ده قبوله شوې. دغه شان د نا امیدۍ او مایوسۍ خبرې کول. کچری تاسو داسې خبرې کوئ نو بیا خو دعا نه قبلیږي، د یقین سره غواړئ. الله تعالی په قرآن کې پخپله فرمایلی دي چې غواړئ دا هغو خبرې رښتینی ده او ستاسو هغه نه ده. هغه فرمایي چې زه جواب ورکوم، بیا انسان داسې څنګه ویلی شي چې زما دعا خو چرته هم نه قبلیږي؟ نو داسې خبرې مه کوئ چې هغه د دعا په قبلېدو کې حایلی شي چې د هغې په وجه دعاګانې بیا نه قبلیږي. نو داسې خبرې کول پرېږدئ. دغه شان د غافل دعا نه قبلیږي، یعنی غواړي دعا او دماغ یې بل خوا وي، سوچ او فکر یې دعا طرف ته نشته. ګورئ، په دعا لوستلو او په دعا غوښتلو کې فرق دی کنه. غواړي انسان هله چې کله د هغو ضرورت وي نو خپل ضرورت وښیئ الله تعالی ته، خپل طلب وښیئ چې الله ما ته د دې څه ضرورت دی، دا ماله راکړه. کو بنده دومره غافل وي چې خیالی د روژې ماتولو طرف ته وي او غواړي، او یا د کتابونو نه دعاګانې لوستل چې بنده پوهیږي هم نه چې زه څه غواړم او هغه دعا به څنګه قبلیږي، او یا بنده طواف کوي او کتابونه یې کلاو کړي وي. اصلي خبره دا ده چې انسان ته د خپل ضرورت څومره پته وي نو هغه شان بل هیچا ته هم پته نه وي، ځکه انسان له پکار دي چې خپل ضرورت د الله تعالی په مخ کې کیږدي. د الله تعالی نه د غوښتو دپاره د ژبې هم ضرورت نشته. د هغو سره خبرې کول د ټولو نه آسان کار دی. چې مونږ د یو غټ کس سره خبرې کوو نو حیران یو چې څنګه خبرې شروع کړو، لیکن د الله تعالی سره د خبرو کولو هیڅ فارمالیټی نشته، د ټولو نه آسان کار دی. د الله تعالی سره خبرې کول چې د چا د پاره الفاظ نه وي پکار نو د هغو سره خو خبرې کول ډیر آسان وي. تاسو یو ماشوم ته وګورئ، هغو له خبرې کول نه ورځي خو هغه خپلې مور ته څنګه خپل حال وایي، په جړا سره خپل حال بیانوي، په جړا سره وغواړئ د خپل رب نه. هغه ستا د زړه تړپ اوري چې ستا څه پکار دي، هغه ستا اوښکې ویني. د دو بخنه پکار ده، د دو زما رضا پکار ده، د دو زما محبت پکار دی. هغه دا ګوري، هغه ستا د زړه آواز اوري. بل هیڅوک داسې نشته چې ستاسو د زړه خبره واوري. بیا هم مونږ داغونه نه غواړو او بیا بنده وایي چې د فلاني درګاه ته لاړه شه نو هلته دعاګانې قبلیږي، حالانکه الله تعالی فرمایي چې اذا دعانی، چې کله هم زمانه غواړی چې هغه ډایرکټ اوري او جواب ورکوي، نو بیا تاسو ولې ځی بلخوا، ولې داغونه نه غواړی چې دلته تار غوټه کړی، دلته سومنی، دلته دیګ پوخ کړی او نظرانه ورکړی، نو هله به دعا قبلیږي؟ او د باباګانو نه ولې غواړی چې مونږ ستانه غواړو او تو زمونږ د پاره د الله نه وغواړه؟ او دلته الله تعالی وایي چې تاسو ته ډیر نږدې یم. کو په بل چا پسې ځې نو هلته خو تلل غواړي، وخت ضایع کیږي. او الله تعالی فرمایي چې زه ډیر نږدې یم، د هغونه په کور دننه غوښتی شئ، مونږ هغه پرېږدو. څومره ظلم دی او دا ظلم مونږ کوو. لږه موده د هغونه وغواړو او بیا وایو چې اوس به د هغونه وغواړو، هغه به زما مرادونه پوره کړي. نو دا څنګه کیدی شي چې الله یې ونه کړي او بل کس یې وکړي؟ یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابن عباس رضی الله عنه سره روان وو او هغه ته نصیحت وکړو چې ای زما بچیا، چرته هم د چانه سمه غواړه سیوای د الله نه، ځکه چې که الله تعالی تا ته نفع یعنی فایده در رسول غواړي نو که ټوله دنیا یو ځای شي نو تاله نقصان نشي درکولی، او که الله تعالی در له نقصان درکول غواړي نو که ټوله دنیا یو ځای شي نو هغه در له نفع نشي درکولی، نو بیا په بل پسې ولې ځئ چې الله نه کوي یو کار نو بل به یې څه وکړي؟ ذکر دې خبر یقین ساتل چې الله تعالی ما ته نږدې دی، هغه زما اوري، نو دا خبره به تاسو چرته هم نه مایوسوي چې الله جواب ورکوي. په دې آیت باندې ایمان راوړئ، په دې آیت باندې، دا د قرآن آیت دی کنه، چې څوک په درګاګانو پسې ځي نو هغه بیا د دې آیت نه انکار کوي چې الله تعالی په خپله فرمایي چې زو اورم، نو تو په نورو پسې ولې ګرځې او د هغوی نه غواړې؟ الله تعالی له بغیرت نه ورځي. لږ سوچ وکړئ، څومره د شرم خبره ده زموږ دپاره چې موږ وایو چې دی به زموږ خبره واوري، دی به قبول کړي، دی به زما کار وکړي، نو الله له بغیرت نه ورځي. هغه وایي چې زه نږدې یم، که تو هر ځای یې نو زما نه غواړه، که په غارونو کې او که د سمندر په یخ کې. یونس علیه السلام د مهی په خیټه کې د الله تعالی نه سوال وکړو، نو الله تعالی هغه هم واورېدو. نو تاسو سوچ کوئ چې الله تعالی به ستاسو نه اوري؟ هغه اوري او هغه جواب هم ورکوي. ها، لیکن خبره دا ده، فلیستجیبو لی، تو هم داغو خبره ومنه کنه، ولیؤمنو لی، تاله هم پکار دی چې په ما باندې ایمان راوړي. ایمان په دې خبره چې الله اوري او هغه جواب هم ورکوي، او فل یستجیبو لی، او چې هغه هم زما خبره واوري چې زور له کوم حکمونه ورکړم، چې هغه هم واوري او عمل پیوکړي. دا ون وی ترافیک نه دی. تاسو هم د الله تعالی اومنئ، خپل خبره خو یادوي چې هی الله زما دعا نه قبلوي. دا زر ولی نه قبلیږي؟ په دې کې دومره وخت ولی لګي؟ اوس ما اورډر ورکړو نو چې په دې وخت ما ته میلاو شي، او تاسو اورډر نه دی ورکړی، تا دعا کړی ده. دا نه ده چې دلته مونږ کون وایو او هلته پوره شي. ولی تاسو خدای یې؟ د الله تعالی په مخ کې عاجزي، د الله تعالی خبره منل، او چې بیا د هغې نه پس انسان لاس اوچت کړي نو بیا الله تعالی هم اوري. نو ته هم ومنه، حالانکه دا شرط الله تعالی نه دی ایښودی چې که ته دا ومنې نو زه به ستا دعا واورم، ګنې زه یې نه اورم. لیکن دا یې ویلي دي چې ای خلکو، تاسو خو هم واورئ، ای زما بندیانو، تاسو هم زما خبره اورئ او په ما باندې ایمان راوړئ. لعلهم يرشدون، ځکه چې هغوی هدایت بیا مومي چې څوک صحیح لارې ته راشي. او دلته د رشد لفظ استعمال شوی دی، او دا د هدایت نه مخکې درجه ده. په رشد کې څه دي؟ د چا لاس نیول او منزل ته رسول. دعا غواړئ ځکه چې رشد درته میلاو شي. دا صحیح لاره ده چې تاسو د الله تعالی نه غواړئ. که تاسو داسې وکړل نو رشد به درته میلاو شي، هدایت به درته میلاو شي، منزل ته به ورسئ. فلیستجیبو لی ولیؤمنو لی هم یاد ساتئ. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ستاسو د پاره حلال شو د روجې په شپو کې خپل خزو طرف ته تلل، د خپل خزو سره تعلقات ساتل، د هغوی سره کور کول ستاسو د پاره په شپه کې جایز شو. د اهل کتاب والو په روجو کې به پېشمنی یعنی سحری هم نه وو، چې اودو به شو نو د هغو به روجه شورو شوه، او د خزو سره به تعلقات هم نشو ساتلی. چې کله مسلمانانو د پاره احکامات نه و راغلي نو مسلمانان به د هغوی په طریقه باندې تلل، نو د صحابه کرام رضی الله عنهم نه غلطي وشوه، او هغوی د خپلو ښځو سره په شپه کې تعلق قایم کړو. اوس هغوی ډېر پیمانه شول چې دا صحیح کار دی او که غلط دی. لکه انسان چې په منځ کې وي، چې دا غلط وي نو بیا خو موږ ګناه وکړو، او کیدی شي چې صحیح وي، ځکه چې د الله تعالی د طرف نه څه حکم نه و راغلی. د دې نه مخکې د ښځو سره د حرمت څه خبره نه وه راغلي چې تاسو ښځو طرف ته په شپه کې نشئ تلی. خو دوی یعنی مسلمانانو د هغوی طریقه فالو کوله. نو اوس سوشو الله تعالی اجازه ورکړو چې د روجو پشپه کې تاسو خپل خزو طرف ته تلی شئ. هن لباس لکم وانتم لباس لهن، هغوی ستاسو لباس دی، جامې دی، او تاسو د هغوی لباس یې. دلته چې د لباس دا لفظ استعمال شوی دی نو دا ډیر دلچسپ لفظ دی، ډیر انټرسټینګ دی، ځکه چې الله تعالی هغه لفظ استعمال کړی دی چې هغه د ټولو نه نږدې وي بنده ته. ګورئ کنه، پیزار یعنی شوز هم د بندنه لري وي. دغه شان کو په سر باندې ټوپۍ وي یا سوکلیپ وي نو هغه هم د جسم نه لري وي. نو لباس یعنی جامه داسې شی دی چې هغه د ټولو نه نږدې ده، هغه ستاسو د جسم سره لګېدلې ده. نو وفرمایلی شو چې هغوی ستاسو لباس دي او تاسو د هغوی لباس یې. ګورئ کنه، د ښځې او خاوند چې کومه رشته ده نو دومره انټیمیټ ریلیشنشپ دی، دومره نږدې دی، داسې رشته بله د چا سره نشي کېدی د بنده څومره چې د ښځې خاوند وي په خپلو کې، یعنی څومره چې د مور او زوی رشته وي یا د پلار او لور هغه دومره نږدې نه وي لکه څنګه چې د ښځې او خاوند وي. چې کله د خلکو بچي ځوانان شي نو هغوی بیا د خپلو خپلو کورونو شي، نو د ښځې خاوند رشته د ټولو نه نږدې رشته وي. او دویمه دا چې سړی د ښځې د پاره او ښځې د سړي د پاره لباس وي. نو داسې نه ده چې سړی د ښځې د پاره لباس دی او ښځه د سړي د پاره د خپو پیزار دی. دا خبره زمون خلک کوي نه، الله تعالی دواړه برابر کړي دي. ښځې ته نه دي فرمایلي چې ته یو کټ شوی بنین یې یا پیزار یې یا ډېر سو بیکاره شی یې، نه، هغې ته یې فرمایلی دي چې ته لباس یې، لباس نور څه کوي، حفاظت. ګورئ، یو خدا د شیطان د وسوسو نه د بنده حفاظت کوي، د انسان د نظرونو او د هغو د شرمګاه یعنی پرایویټ پارټس حفاظت کوي. د وادونه مخکې ډېر هر طرف ته نظرونه ځي، ډېر ریلیشنشپس وي، خو چې وادو شي نو د انسان عزت محفوظه شي. خزه د خاوند سره او خاوند د خزې سره خپلې انټیمیټ خبرې کوي، بیا د بهر ټول تعلقات ختم شي. دغه شان لباس زینت ته د بنده لپاره، خایست ته د بنده، ځکه خو موږ دومره ډېرې ښکلې کپړې جوړوو، په دوه درې جوړو خو زموږ کار نه کېږي، زموږ الماری ډکې وي، دا د زینت سامان وي زموږ دپاره. د ښکلې نه ښکلې جامه موږ اغوندو، نو په لباس کې ښکلا ده، په لغړوالي کې عریانۍ کې ښکلا نشته. بربنډه بنده ډېر بد ښکاري، چې کله ښځه خاوند یو ځای وي نو په دې رشته کې ښایست دی، بیوټي ده پکې. لونډ هلک اوسېدل او یا ځوانه پیغله چې هغه وایي چې زه واده نه کوم، نو دا سو د نیکۍ خبره نه ده، که سو بله وجه وي نو هغه جدا خبره ده. په دې رشته کې ښایست څنګه دی؟ ځکه چې دوی د یو بل سره یي. بل لباس د ګرمۍ او یخنۍ نه بنده بچ کوي، د بنده حفاظت کوي. په ګرمۍ کې موږ نری جامې اغوندو، په یخنۍ کې غټې اغوندو، ځکه چې د موسم نه مو بچ کوي او د حالاتو نه هم. دغه شان ښځه او خاوند د یو بل دپاره حفاظت دی، د یو بل عیبونه پټوي، په یو بل باندې پردا چوي، د فتنې په حالاتو کې د یو بل دپاره د حفاظت سامان جوړیږي. د نیکې ښځې متعلق راځي چې هغه د خپل خاوند د دین هم فکر کوي، نو دا هم یو حفاظت دی. تاسو ګورئ، لباس زینت هم دی، حفاظت هم دی، پټول هم کوي. چې کله د انسان په جسم سو داغ او دبې وي نو جامه هغه پټوي. دغه شان ښځه خاوند دومره نږدې وي چې د یو بل په خبره پوهیږي، چې په دې وخت دې سوایي، د یو بل په غم او خوشحالۍ کې شامل وي. شپې او ورځې څنګه تیریږي، په کور کې څو دي، هغه د بهر خلکو ته پته نه لګي، د هغوی رشته اوږده وي، بچي هر وخت نه وي او بیا هغوی د خپلو خپلو کورونو شي. لیکن ښځه خاوند یو ځای وي، هغوی ته د یو بل یوه یوه خبره پته وي، د یو یو راز پته وي ورته، د یو یو ریاکشن پته وي، لیکن هغوی د یو بل عیبونه پټوي، خلکو ته نه ښکاره کوي. نو لباس جوړ شو کنه. دغه شان لباس د بنده د جسم د فټینګ مطابق وي، کو ډیره ارتوي نو بیا هم بدخکاری، او کو ډیره ټایټ وي نو د انسان د پاره ساخیستل ګران شي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دواړه یو شان پکار دي، یعنی په دینی لحاظ سره. د خوخي په لحاظ سره سو سیمیلاریټیز پکار دي، نو داسې هم رشتہ نه ده پکار چې هغوی در نه په سټیټس کې ډیر اوچت وي او یا ډیر ښکته وي، بیا هغه رشتې هم نه چلیږي. نو لباس د خپل سایز پکار وي، په دې کې ډیر حکمتونه دي، ویزډم دی، ډیر زبردست ټاپک دی. د دې رشتې د بیانولو دپاره لباس زبردست مثال دی، او د دې سره د انسان عزت هم جوړیږي. او چې کوم انسان جامه چولی وي نو د هغوی عزت وي، او لغړ کس ډیر بې عزت ښکاري، نو دا د انسان عزت او وقار سیوا کوي، او د ډیرو خرابو نه هم انسان بچ کوي. نو ځکه لباس د انسان ضرورت دی. نو دغه شان د ښځې خاوند ریلیشنشپ د هغوی تعلق یو ضرورت دی، نو دا په ضروریاتو کې راځي. ټیک ده. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. لکه ما چې درته وې چې مخکې په تعلق ساتلو کې ممانعت نه و، یعنی د ښځې او خاوند تعلق د شپې منع نه و، لیکن هغوی کتل چې په نورو مذهبونو کې څنګه وو، نو په هغې باندې تلل. نو د ځینې صحابه کرام رضی الله عنهم نه چې په هغې کې حضرت عمر رضی الله عنه هم شامل و، د هغوی نه دا کارو شو او په هغې باندې ستومانه و چې ما څنګه د خپلې ښځې سره تعلق جوړ کړو، حالانکه زه خو دو شوی وم، زما خو د بلې ورځې روژه شروع شوې وه. نو الله تعالی وفرمایل چې نه، الله تعالی ته پته ده ستاسو د نفسونو نه چې کوم خیانت شو هغه خو ستاسو په زړونو کې و. تاسو ته پته ده چې زه غلطه کوم، یعنی د خپلې غلطۍ احساس درته وشو. یو غلطي وشوه نو الله تعالی مهربانه شو په تاسو باندې او هغه تاسو معاف کړی. فالآن باشروهن، اوس په تاسو باندې هیڅ پابندي نشته، یعنی ښه په اطمینان سره د خپلو ښځو سره تعلق ساتلی شئ، مطمئن اوسئ، سیټیسفای اوسئ. د دې نه دا هم پته لګي چې د ځینو خلکو دا خیال وي چې رمضان راشي نو بس عبادت کوي او د یو بل د حقوق ادا کولو هیڅ فکر نه وي. هغوی وایي چې دا د نیکۍ کول ورځې دي او ستا په دې سیزونو کې دلچسپي ده، نو الله تعالی خو په دې باندې هیڅ پابندي نه ده لګولي. الله تعالی فرمایلی دي چې فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، نو اوس کوروالې کوئ د هغوی سره او تلاش کړئ څه چې الله تعالی لیکلي دي ستاسو دپاره، یعنی د کتب الله لکم نه څه مراد دی، څه مطلب دی دلته؟ اولاد، یعنی تلاش کړئ د اولاد حصول، یعنی د دې مقصد دا پکار دی چې بنده اولاد حاصل کړي. او علمای دا معنی هم کړی دا چې د دې نه انسان ته کوم سکون ملاویږي، د دې تعلق قائمولو سره انسان ته چې کوم ریلیف ملاویږي نو په هغې کې هم سهرج نشته. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. او دلته کې د روزې ټایم خیال شوی دی چې څه ټایم به وي، یعنی د څه وخت نه د څه وخت پورې روزې نیول پکار دي. اوس هغه حکم ختم شو کوم چې د مخکې امتونو وو، او د کېدو نه پس به روزې شروع کیږي. داسې نه ده تاسو خورئ او سکئ تر دې چې واضح شي سپین تار د تور تار نه په فجر کې. نو په دې خبره باندې صحابه کرام رضی الله عنهم ته کنفیوژن و، نو هغوی داسې وکړل چې یوې تور تار واخیستو او یو سپین، او هغې د خپل بالښت یعنی تکیه د لاندې کېښودو او پاسېدل به او کتل به یې. داسې رڼا به څه وخت وي چې موږ ته سپین تار سپین او تور به راته تور ښکاره شي، نو هغه وخت به مونږ خوراک څښاک بندوو، د سحری یعنی پیشمنی وخت به تیر شي. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، د دې دا مطلب نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تیاره کې یو سپینه لکیره د ځمکې نه اسمان طرف ته اوچته شي، نو چې کله دغه سپینه رڼا ښکاره شي نو بیا تاسو خوراک سخاک بند کړئ. نو بیا هغوی د مونځ په باره کې تپوس وکړو چې مونځ به مونږ څه وخت کوو د خوراک د بندولو نه پس. نو هغوی ته وفرمایلی شو چې په سمره وخت کې تاسو 50 آیتونه وایي د قران مجید، یعنی خوراک به ختم کړو او بیا به مونږ کوو. ثم اتم الصيام الى الليل، بیا روزه کله ماتول دي د ماخام پوری، چنور کله پریوزین ماخام شي بل ورځ شروع شي. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، او تاسو د خزو سره مباشرت مکوي، یعنی تعلق مساتي په دې حال کې چې تاسو اعتکاف کوي په مسجدونو کې. دلته د اعتکاف پته لګي چې په رمضان کې اعتکاف هم کیږي. کریم صلی الله علیه وسلم ټول عمر اعتکاف کړی دی، صرف یو ځل چې امهات المؤمنین هم خپل خیمه ولګولې په مسجد نبوي کې، نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا تاسو د یوې بلی سره د سیالۍ په وجه ولګولې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم همیشه د دې لسو شپو اعتکاف کړی و، دا اخیری لس ورځې چې وي. او اعتکاف کوم ځای کېږي؟ په مسجد کې، ځکه چې دلته وفرمایلی شو چې فیل مساجد، نو د ښځو دپاره داسې سو اکسپشن نشته. د هغې وجه څه ده؟ مخکې به مونږ ګورو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند نه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې امهات المؤمنین چې وې، نو د هغوی خیمې به هم په مسجد نبوي کې لګېدې، ځکه چې د هغوی کورونه بالکل د مسجد سره متصل وو. کو هغوی په کور کې کول غوښتې، نو په کورونو کې به اعتکاف کړی وو، لیکن داسې ونه شو، ځکه کوشش دا پکار دی چې په مسجد کې د دې اهتمام وشي چې هلته حفاظت وي، او که د ښځو دپاره ځای وي نو بیا دې هغوی هلته اعتکاف کوي. اعتکاف ډیر اجر او ثواب واله کار دی. یو وی هغه خلک چې مسجد ته راشي او د مونځ نه پس ځي کورونو ته، او یو هغه کس وی چې په مسجد کې ناس وي او ناس وي او زینه د هغه ځای نه د الله تعالی په در کې هغه کېناستو، او هغه وایي چې یا الله زه خو ستا په کور کې ناس یم، اوس تو زما حاجتونه او مرادونه پوره کړې. نو ډیر د اجر او ثواب کار دی. اکثر خلک تپوسونه کوي چې زموږ د کور مسلې دي، مونږ څنګه اعتکاف وکړو؟ که ستا د کور مسلې وي نو بیا مه کوئ. اعتکاف ظاهره ده چې ستاسو خپلې ذمه دارۍ دي. اعتکاف دې هغه کسان وکړي چې هغوی د دې ذمه دارۍ نه فارغه وي، او یا د هغوی د کور د سنبالولو څوک وي، نو بیا دې هغه وخت اعتکاف کوي. هغوی له به الله تعالی اجر ورکوي په خپلو ذمه دارو پوره کولو باندې. نو داسې دې نه کوي چې کور والا خلک پرېږدي او اعتکاف له لاړ شي. او د اعتکاف والو د کېدل هم عبادت دی، ځکه چې هغه د الله په کور کې راغلی دی او ناس دی، او د هغو د کېدل پاسېدل هر څه عبادت دی. لیکن دا نه دي کول چې اعتکاف ته ناس وي او په فون باندې بندلې ګیاوي ټکسټینګ کوي او میسیجز چک کوي. اوس د اعتکاف نه هم مجلسونه جوړ شوي دي، هلته ګپ شپ لګي. د اعتکاف مطلب دا دی چې بنده ځان د دنیا نه کټ کړي او الله تعالی ته ځان وسپاري. پخوا په زمانه به رهبانیت وو، اوس رهبانیت نشته خو اعتکاف دی. په دغه وخت کې بنده الله یادوي، قرآن وایي، ذکر او اذکار کوي، نفلونه کوي، کوسوی زده کوي، کلاس اخلي، نو هغه خستی شي. په جومات کې مونځ هم بنده کولی شي، ځکه چې هلته وي، سو خلک چر هم اوریدی شي. لیکن گپ شپ والا ځای ترینه مه جوړوئ چې دا د گپ شپ ځای دی او بنده هلته سوشلایزنګ کوي. د دې په باره کې راځي چې څوک یوه ورځ هم په اعتکاف کې تیروي، نو الله تعالی د هغو او د جهنم په منځ کې د دریو خندقونو پناه راولي چې د هغې فاصله د اسمان او د ځمکې امروي. نو دا د یوې ورځې د اعتکاف فضیلت دی. اوس سوچ کوئ چې څوک لس ورځې کوي او کلس نشي کولی، د بنده د یوې ورځې او شپې هم کولی شي، دوه ورځې دې وکړي، درې ورځې دې وکړي، چې څومره هم تاسو د خپل ژوند د ذمه داریانو سره کولی شئ. نو په کور کې تاسو ځان له یوازې عبادت کولی شئ، خو هغې ته اعتکاف مه وایئ. او په اعتکاف کې هم د ګناهونو نه بچ کېدل ضروري دي، او اعتکاف والا کس به په مسجد کې وي، نه به هغه د جنازې سره ځي، نه به هغه د چا بیمار عیادت کوي، هیڅ چرته به نه ځي، بس دغه ځای به ناست وي. صرف باتروم استعمالولی شي، خوراک کولی شي، لیکن د هغه ځای نه به هغه نه موف کیږي. تلک حدود الله فلا تقربوها، دا د الله تعالی حدونه دي، تاسو د دې خواله مه ورځئ، د اعتکاف چې کوم حدونه دي، د روژې چې کومې پابندۍ دي، دا ټول د الله تعالی حدود دي. که څوک د حد په خوا کې وي نو څه به وي؟ بیا هغه د دغه حد نه وتی شي، د هغو خپا خوا کېدی شي، نو د حد خوا له هم ورځئ، مه نږدې کېږئ. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. دغشان الله تعالى بيانوي آيات خلقتا زكا چه هغوي بچي ده بچكي دو مطلب سوده چه هغوي ده ور نبچي چه ده الله تعالى ده نافرماني نبچي زكا الله تعالى طول آياتون واضحة کري دي او بيان کري دي ده روجو وقتون بيان کري دي ده اعتقاف بباركي بيان کري دي ده خزي خاون ده تعلقات متلق بيان کري دي چې په کومو خبرو باندې پابندي ده، په کومو نشته، هغه بیان وفرمایل. ځکه چې تاسو بچ شئ، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اوس یو بل آیت راغی او په هغې کې وفرمایلی شو چې کوم سیزونه ستاسو دپاره حرام دي. ګورئ هلته د روژې سره دا آیت راغی، ګورئ په روژه کې تاسو حلال سیزونه هم نه خورئ د الله تعالی د فرما برداری په وجه. دلته خو د حرام خوراک نه منع شوي دي او دا خبره کېږي چې تاسو د الله تعالی د پاره حلال پریخي دي، نو بیا د حرامو په پریښودو کې سودي. دویمه دا چې روژه تاسو له تقوا درکوي، او څنګه به پته لګي چې په بنده کې تقوا راغله او کنه؟ پته به لګي چې ستاسو کمایي څنګه ده، تاسو څه خورئ، ستاسو په کمایۍ کې څه حرام شته او کنه. دا یو ټیسټ دی تاسو ته، تاسو ته به څنګه پته لګي چې تقوا شته او کنه، چې تاسو د حرام نه څومره ځان بچ ساتئ، چې زما په خوله کې حرامه نوړۍ لاړه نه شي. نو بل داسې سواله نشته چې د هغې سره تقوا معلومه شي، لیکن ها دا شته، نو مه خورئ خپل مالونه په خپلو کې په باطله یعنی غلطه طریقې سره. یعنی چې کله تاسو په یو معاشره کې اوسئ، نو د یو بل مال په غلطه طریقه سره مه خورئ. هغه ټولې طریقې چې الله تعالی منع کړي دي، د مثال په طور غلا غلطي کول، د چا سره دوکه کول، د هغو مال خوړل، کرپشن چې په هغې کې ټول مال د ټول قوم مال و او هغه وخوړی شي، خیانت دی، سود دی، ذخیره اندوزي ده. یعنی یو شی چې کله بنده د یو شي کمی راشي او بنده هغه جمع کړي او بیا یې ګران خرڅوي، لکه د اوړو ذخیره کړي، جمع کړي، اوله یو شی د 100 روپو وي او اوس د ذخیره اندوزۍ په وجه هغه 100 روپو ته وخیجي د هغې قیمت. نو دا ده ذخیره اندوزي، او دا څومره عام دي. ملاوټ، رشوت، دا ټولې باطل طریقې دي چې کله تاسو په دروغه باندې کمایي کوئ کنه، یعنی په دروغه طریقه سره پیسه ګټئ، نو هغه باطله طریقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی به د رحمت په نظر نه ګوري هغه بنده ته چې څوک په دروغه قسم خوري او خپل مار خرڅوي. قسم په خدای چې دا ما په دومره قیمت اخیستی دی، قسم په خدای چې زوی تا له ډېر زیات په ارزانه باندې درکوم. یعنی دا قسمه خبرې هغې له نه دي کول په کار چې بنده په دروغه باندې څو شی خرڅوي او د هغې عیب بټوي د دروغو سره. بنده خاموشه کېدی شي چې تی په خپله وګوره، که ستا خوښ شو نو وایې خلا، که دینه یې خوښ نو پرېږده، لیکن دروغ دې نه وایي. کوم ځای کې چې تاسو دروغ وایئ او یو شی خرڅ کړئ، که رښتیا مو ووایئ نو هغه پیسې به تاسو ته میلاو نه شي. نو پوهه شئ چې هغه حرام دي. که هغه انشورنس ګروپ انشورنس وي، که هغه ریټایرمنټ فنډز وي، نو په هغې کې تاسو خپل عمر زیات کړئ او دروغ ووایئ چې تاسو ته به دا فنډز زر میلاو شي. که هغه سوشل سیکیورټي وي، چې په کوم ځای کې تاسو دروغ ووایئ او یو شی مو حاصل کړو، نو هغه شی اخیستل حرام دي، ځکه چې تاسو دوکه وکړه. حقیقت یو شان دی او تاسو بل شان بیان کړو، هغه خو ومنو، لیکن هغه خو په تا باندې یقین وکړو او تا له یې درکړو، نو هغه ستا دپاره حرام دی. پوه شوئ؟ موږ څومره بینیفیټس اخلو، څومره داسې کارونه کوو چې په هغې کې دروغ وي. یو ځل موسی علیه السلام یو ځوان ولیدو چې هغه دعا غوښته، او هغه په هغه دعا کې دومره فریادونه کول الله تعالی ته چې موسی علیه السلام وی چې یا الله، که چرې ما د دوسو کار پوره کولی شوی نو ما به ضرور کړی و. یعنی هغو کتل چې دی دومره پریشانه دی، هغه وی چې یا الله د دو حاجت پوره کړی. الله تعالی وفرمایل چې ای موسی، ته د دو ظاهر ته ګورې، د دو باطل ما ته پته ده چې دی حرام خوري، د حرام خوړل واله دعا نه قبلیږي. الله اکبر. او په نننی کمایانو کې ډېر حرام پیسه ده، ډېر خلک منځونه کوي، روژې نیسي، د دین ورته پته ده، لیکن چې کله کمایي کوي
سوشي خرسوي یا سو بینیفیټ سخلی یا سو معاملات کوي چې کوم ځای د پیسو معامله راځي نو هلته کې راګیر شي. دغه شان د چانه په زبردستۍ سره پیسې اخیستل دا هم په باطل کې راځي. دغه شان علما وایي چې کله فنډ ریزنګ کیږي نو هلته خلکو ته داسې مه وایئ چې موږ امامتي نه کوو که تاسو پیسې نه ورکوئ، تو ډیرې ورکړه ځکه چې ستا تنخواه ښه ده او ستا سره مال ډیر دی. که څوک مالدار وي نو داغونه په زبردستۍ سره پیسې اخیستل دا جایز نه دي. دغه شان چې کله موږ دې ملکونو ته راشو نو د دې ځای قانون موږ له سهولتونه راکړي چې د هغې په ذریعه موږ څو مال اخیستی شو، لیکن چې هغه د الله تعالی په شریعت کې اخیستل حرام وي نو موږ هغه څنګه اخیستی شو؟ موږ وایو چې نه، موږ له خو جج صاحب راکړل، موږ کورټ ته تلي وو او رایې کړل. لکه چې کله د چا طلاق وشي نو جج وایي چې نیمه نیمه یې کړئ، نیمه به سړی اخلي، نیمه به ښځې ته میلاویږي. کمایي صرف د خاوند وي، د ښځې پکې یو انه هم نه ده. اوس څه دي؟ د دې ځای قانون دی نو موږ به یې اخلو. زموږ په دین کې خدا شي هېڅ هم نشته چې سړی طلاق ورکړي نو هغه به د ښځې سره خپله تنخواه نیموي. دغه شان دلته چې المونی اخلي هغوی وایي چې زکو طلاق وشي نو هېڅ خبره نه ده، د ټول عمر دپاره وي بعضې وخت، یعنی هغوی ته د ټول عمر دپاره پیسه میلاویږي. نو هغه ولې ورکړي ښځې له چې د هغې سره یې تعلق نشته؟ هغه به خپلو بچو له ورکوي، بچي د هغو ذمه داري ده، نو هغې له به ولې ورکوي چې چا سره د هغو تعلق ختم شو؟ لیکن خلک اخلي ځکه چې د دې ځای قانون ورکوي او دا سوچ نه کوي چې دا باطل دي، دا باطل دي. دغه شان نورې ډېرې طریقې دي. تاسو ته پته ده چې په وراثت کې دوکې کیږي او تاسو یې اخلئ. موږ له خو مشرانو را کړي دي، موږ ته خو میلاو شوه، زه په نور چا څو کوم چې هغوی ته میلاو شوه او که میلاو نه شوه؟ ته خو باطل اخلې که نه؟ خو هغه غلطه کوي نو تاسو وایئ چې نه، دا زما حق نه کیږي، دا زما لپاره حلال نه دي، لیکن موږ خورو هغه. ایون نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دي چې که په تاسو کې یو کس مال راشي او جګړه راوړي په څه خبره باندې، په هغوی کې یو تن چرب زبان وي، یعنی ډېر چاق وي، خپله خبره په صحیح طریقه سره کولی شي، نو هغه فیصله په خپل حق کې وکړي په ما باندې او ما ته د هغو خبره صحیح ښکاره شي، نو زه د هغو په حق کې فیصله وکړم چې دا د دو شو. یو خبره یاد ساتئ، که هغه د هغو حق نه کیږي نو هغو د وړ ټوکړه د ځان سره ویوړه. اوس خوښه د هغو ده چې زیاته وړي او که کمه وړي. په خبره باندې پوه شوئ؟ لکه دوه کسه مقدمه جج له راوړي، هغو ته پته وي چې هغه په غلطه باندې دی، لیکن هغه جج کنوینس کړي، قایل کړي چې دا زما حق کیږي او بیا وایي چې دا جج صاحب مال را کړی ده، هغو زما فیصله کړی ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که زه هم دا فیصله وکړم که نه، د هغو د چرب زبانۍ په وجه، نو پوه شئ چې زه د وړ ټوکړه هغو له ورکومه، نو جج یا قاضي ذمه دار نه دی، ذمه داري اوس په دو ده، ځکه چې دو دوکه ورکړه، غلط یعنی بوګس کاغذات وښیي او فیصله په خپل حق کې وکړي، پیسې واخلي او بیا وایي چې دا فیصله خو کورټ کړي ده، زما حق کېدو. هغو ته پته وه چې د هغو حق نه کېدو. وتدلو بها د دې آیت په شروع کې چې کوم لا راغلی دی، نو دلته د دې مطلب دی چې مه رسوئ تاسو حاکمانو طرف ته، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، یعنی تاسو حاکمانو طرف ته ډول ما چوئ، یعنی د هغوی له رشوت مه ورکوئ چې هغوی تاسو له سود درکړي د مال نه د ګنا سره. سرکاري مال دی، د حکومت په هغې کې کرپشن کول یعنی حاکمانو له پیسې ورکول چې د هغې په بدله کې هغوی مال سورا کړي، یا چې جج له پیسې ورکول چې مال سورا کړي، زما په حق کې فیصله وکړي، د خلکو جایدادونه وغیره ګوري چې داسې کرپشن وي په حکومتونو کې، نو هغه څنګه وي؟ هغه ټول د پبلک مطلب د خلکو مال دی، د حکومت سره چې څومره هم فنډز دي، که هغوی په هغې کې پیسې خوا دیخوا کوي نو هغه ټول د عوام مال وي چې په هغه مال کې هیرا پیری وشي، یو ځای رشوت ورکړی شي او بنده خپل کار وکړي، نو دغه ټول خیانت دی. نو دلته وفرمایلی شو چې وتدلو بها الى الحکام، ما تاسو مال خورئ په باطله طریقه سره او ما تاسو ډول اچوئ چې تاسو هغوی ته ګیا یعنی واښو اچوئ، ځکه چې هغوی ستاسو د پاره سو کارونه وکړي او تاسو لا د خلکو د مال نه سو درکړي لیکن د ګناه سره. وانتم تعلمون او تاسو ته پته ده تاسو ته پته ده چې دا حرام دی خو بیا هم تاسو هغه خورئ نو په روژه کې تاسو حلال پریږدئ او په عام ورځو کې حرام خورئ نو دا څنګه تقوا ده بیا الله تعالی دې د دې آیتونو زده کول په دې پوهېدل او عمل کول واله جوړ کړي مونږ آمین ثم آمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة وري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون